السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي. د ازادي راډیو دا مازیګرنۍ خبری مجله زه رضوان د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د سولې علي شورا وایي په قطر کې د طالبانو او زلمی خلیلزاد ترمنځ د شپږم پړاو خبرو له پای ته رسېدو وروسته اوس باید بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره شي. په روان نیم سات کې دا هم اوري چې ایراني چارواکي وایي لویدیز د افغان کډوالو په برخه کې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. د نورو راپورونو جزئیات هم اوري، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندې وړاندې کوي.
په کندهار، بادغیس، غور او فراه ولایتونو کې د بیلابیلو امنیتي پیښو په ترڅ کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وختیدا. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو راتلونکو اونۍ په روسیه کې د روسیې له ولسمشر او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره ګوري. او متحده ایالاتونو هوایي ځواک تایید کړی چې بي 25 په مغرزون کې الوتکې قطر ته رسیدلې. په کندهار کې په دوو جلا جلا چاودنو او یو لړن خطو کې اتلس وسلوال، پنځه پولیس او دوه تنه ملکیان وژل شوي دي. همدارنګه چارواکي وایي په دې پیښو کې پنځلس وسلوال، دوه تنه پولیس او څلور ملکیان ټپیان شوي. د کندهار مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویلي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د کندهار د ارغنداب او شاولیکوټ ولسوالیو ترمنځ پر څلورو امنیتي پوستو بریدونه وکړل. د سرچینې په وینا دغه جګړې تر سهاره دوام وکړ چې پر مهال یې اتلس وسلوال او پنځه پولیس وژل شوي، پنځلس وسلوال او دوه پولیس ټپیان شوي. بلخوا د کندهار د امنیت قومندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته ویل چې تیره شپه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په بازار کې پر یو موټر چسپکی ماین چاودنه کړې چې لږ تر لږه دوه ملکیانې وژلې او یوې ټپي کړې.
بولدک ولسوالۍ د سان پښتون مارکیټ په مخ ته یوه اراده لوکسل موټر باندې چسپکی ماین مښتی او چاودنه کړې ده چې په هغه کې دوه ملکیان شهیدان شوي دي او یو بل زخمي دي. ویل کېږي چې دا پخوانی قومندان سراجي قومندان سید محمد د کانه مدی د هغه زامن ول.
د غراس نن غرمه د کندهار په عینو مینه کې په یو کور کې د چاودنې له امله درې کسان ټپیان شوي. د کندهار د والی ویاند عزیز احمد عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې پیښه د ګازو د ډبې د چاودنې په ترڅ کې رامنځته شوې، خو په عین وخت کې وې سرچینې چې نه غوښتل نومې خپور شي ازادي راډیو ته وویل دغه چاودنه په یو کور کې د ځای پر ځای شوګو چاودیدونکو توکو له امله شوې. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښو په اړه څه نه دي ویلي. بادغیس کې چارواکي وایي تیر شپه بالا مرغاب ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونو کې د ملي اردو 15 سرتیري وژل شوي او یو لس نور ټپیان شوي. دا خبره د بادغیس ولایت یو سیمه ایز چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته کړي. د دې چارواکي په وینا بریدونه د اکازي په سیمه کې شوي او شپږ د ملي اردو سرتیري د طالبانو لخوا سیران شوي هم دي. د ولایتي شورا یو غړي فرید اخیزي بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو په دې بریدونو کې شپاړس افغان سرتیري وژل شوي او یو لس نور ټپیان دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د دې ډلې یو ویان قاري یوسف احمدي په دې بریدونو کې د دیرش افغان سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې ده. په غور ولایت کې بیا په دوو جلا عملیاتو کې پنځه وسلوال وژل شوي او یو لس نور ټپیان شوي دي. د غور د امنیه قمندان جنرال شاغا شتاب ازادي راډیو ته وویل فیروزکو ته څیرمه د غلمین په سیمه کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو لخوا په شپنیو عملیاتو کې د طالبانو یو مشهور سیمه ایز قمندان وژل شوي او پنځه نور وسلوال ټپیان شوي دي. د غور د امنیه قمندان همدارنګه د دې ولایت په ساغر ولسوالۍ کې هم د څلور طالبانو د وژل کېدو او شپږ نورو د ټپي کېدو ادعا کړې ده. اخوا په فراه ولایت کې د کلو د پراختیا او بیا رغونې رئیس عبدالرؤوف په یو وسلوال برید کې ټپي شوی. د فراه د امنیه قمندانۍ چارواکو ازادي راډیو ته ویل پر نوموړي نن غرمه د فراه ښار کې یو شمیر ناڅرګندو موټر سایکل سپر وډسي وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو هوایي ځواک تایید کړی چې بي 25 په مغرزون کې الوتکې قطر ته رسیدلې دي. سپین ماڼۍ د الوتکې د ایران لخوا د ناڅرګندو ګواښونو سره د مقابلې لپاره د فارس خلیج ته استولې. د امریکا هوایي ځواک نن هغه تصویرونه خپاره کړل چې په قطر کې د العدید پوځي اډې ته د دې الوتکو رسیدل ښیي. د امریکا د هوایي ځواک په وینا یو شمیر نورې الوتکې د چهارشنبې په ورځ د جنوب لویدیځې آسیا په یو ناڅرګند ځای کې ښکته شوې. سپینې ماڼۍ د تېرې یکشنبې په ورځ ویلي وه د ابراهیم لینکلن په نوم الوتکه لیږدونکي بیړۍ او بم غورځونکي الوتکې د فارس خلیج ته استوي. دا بیړۍ د فارس خلیج په لور لاره کې په مصر کې د سویز له کانال څخه تېره شوې ده. او د امریکا او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو به د می په 14 او 14 روسیې ته د سفر پر مهال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندی مورګان اورټاکس د جمعې پورس په وی بیان کې ویل د پوتین او لاوروف سره به د پمپیو خبرې د روسیې د تور سمندرګي په تفریح خار سوچي کې ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې په وینا درې واړه چارواکي به په ټولو هغه دوه اړخیزو او څو اړخیزو ننګونو چې روسیا او امریکا ورسره مخ دي بحث وکړي. ټاکل شوی ده چې پمپیو د مې په 14 مسکو ته ورسیږي او هلته به د امریکا د سفارت له کارکونکو او امریکایي سوداګرو سره وګوري. او د تونس د دولتي خبري اژانس د ریپورت لمخې لک تر لګه اویا کډوال دغلته د تونس په سواحلو کې د قاچاقي تک پر مهال ډوب شوې دي، شپاړس د دوی څخه ژغورل شوې دي. په دې اړه باندې لا خبر تازه دی او وروسته به نور معلومات خبر شي.
ل اجمل انس خمود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. د سولې علي شورا وی اوس چې په قطر کې د طالبانو او زلمی خلیلزاد ترمن د سولې د شپږم دور مذاکرات پای ته رسیدلی، وخت دی چې دا پروسه چټک شي او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابر شي. د چارو کارپوهان بیا وایي چې د خبرو د اوږدوالي مختلف علتونه دي.
خلیلزاد هم چې واکسن امریکا په دې باندې نگران وي چې هر څومره دا مسله نو اوس غځېږي یا دوام ورکړي، په دې کې د منطقې مداخله زیاتېږي.
ټاکل شوی ده چې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم راتلونکې یوې میاشت پورې کابل ته ستون شي. آیا دوستم د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم په ګټه کار وکړي، کار به وکړي او یا به د ولسمشر غني تر څنګ پاتې شي؟ په دې اړه په همدې نیم ساعت خبرونه کې اورئ. د ننګرهار په معرف ریاست کې 23% د خزینه خونکو برخه خالی ده.
ډیر ولسوالۍ کې بالکل خزینه خونځی سرشته نه دی. که په دې باندې کار وشي همدا همداسې که چېرته همداسې پاتې شي نو دا راتلونکی زموږ ډیر زیات خطر سره مخته بې سواد.
ایراني چارواکي وایي لویدیز دی د افغان کډوالو په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. په فرا کې بیا معلولین شکایت لري چې تنخواګانې پر وخت نه رسیږي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1200 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې اوریدلای شي. د افغانستان د سولې علي شورا په قطر کې د سولې د شپږم دور مذاکراتو په ختمېدو سره د دغه بهیر په چټکتیا او بین الافغاني خبرو اترو ټینګار کوي. د سولې علي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د جمعې پورس ازادي راډیو ته ویل چې هیله مند دی څو د سولې په وو پړاو مذاکراتو کې د سولې بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې په مذاکراتو کې پرمختګ شوی خو دا بهیر باید ګړندی شي. یو شمیر پخوانی طالب چارواکي د سولې شپږم دور مذاکرات هیله بخونکي ګڼي او وایي چې راتلونکي وم دور مذاکراتو کې به خبرې حل او فصل شي. تفصیل له ناجیه صاحب اورو.
د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ له وروستي خبرو اترو تر سره کېدو وروسته د افغانستان د سولې عالی شورا دغه خبرې غټورې وګڼلې او ټینګار وکړ چې راتلونکي ووم دور مذاکراتو کې باید بین الافغاني خبرو اترو ته زمينه برابر شي. د سولې عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل
ضرورت دی چې افغانان پلو کې خبرې وکړي او بیا همدغه افغانان عین وخت کې د نړیوال ټولنې سره چې اوس په سر کې امریکا ده د هغو سره هم د خپل آینده په باره کې سره یو مضبوط تفاهم ته سره ورسیږي. مخکې دا د شپږم دور خبرې چې نه وي هم زمي ضرورت وه مهیله وه، هغه ځل خو خبرې ونه شوې. خو د راتلونکي لپاره د دې اشد ضرورت دی کامیابي او ښه مذاکره او مجموع کې همدای چې
د سولې د بین الافغاني مذاکراتو غوښتنه داسې مهال کېږي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پرون پای ته ورسید. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د خبرو دا پړاو په ټوله کې مثبت او دواړو خواوو د یو بل نظریات یې په حوصله مندۍ واورېدل. خغلی مجاهد ویل چې په دې پړاو کې د تیرو خبرو په جوړه شوې مسوده کې له بحث وروسته په ځینو برخو کې پرمختګ وشو او ځینې لا پاتې دي. د مجاهد په وینا اوس به دواړه لوري د بل پړاو تر پایل پورې د اړوندو موضوعاتو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي او د راتلونکي پړاو لپاره به تیاری نیسي. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې په قطر کې د طالبانو سره د خبرو پړاو بشپړ شوی. زلمی خلیلزاد د قطر د مذاکراتو په اړه په خپلو بیلابیلو ټویټونو کې لیکلي چې د افغانستان د سولې لپاره د چوکاټ ټاکلو په اړه د خبرو پړاو بشپړ شوی، خو وایي باید دغه بهیر چټک شي. خغلی خلیلزاد په دغه لړ کې راپېښ شویو چیلنجونو ته په اشاره وویل، موږ په قطر کې خبرې سرته ورسولې، موږ په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د چوکاټ د ټاکلو په اړه ورو خو سم پرمختګ کړی، اوس به موږ د دغې د عملي کولو لپاره په مهمو ټکو کار کوو. زلمی خلیلزاد همدارنګه په یو بل ټویټ کې لیکلي چې په داسې وخت کې چې جګړه زیاتېږي او بېګناه افغانان وژل کېږي، نو د خبرو اوسنی بهیر پوره نه دی. په ورته وخت کې یو شمېر پخواني طالب چارواکي د سولې شپږم دور مذاکرات هیله بخونکي ګڼي او وایي راتلونکي اووم دور مذاکرات تو کې به خبري حل او فصل شي. بخوانی طالب چارواکي سید اکبر اغا د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل،
خبري ډېر مثبت وي، البته په بعضو جزئیاتو کې څه خبره پاتې ده او چې هغه اخلاص شوی نه ده. ووم پړاو بیا کیږي ان شاء الله، او خبره به په ووم پړاو کې کېدلی شي چې حل او فصل شي.
که څه هم طالبانو له دې وړاندې د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړې، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغانان له بل هر وخت زیات سولې ته نږدې شوي دي.
د ناجیه صاحب په راپور کې مو واورېدل چې د سولې عالي شورا وایي اوس وخت رسیدلی چې بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابر شي او د سولې پروسه چټک شي. په قطر کې د امریکایي چارواکو طالبانو ترمن د خبرو شپږم پړاو هم پای ته ورسېد. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د امریکایي پلاوي مشري کوي ویلي دي، په خبرو کې سوکا خو ډاډمن پرمختګ شوی، طالبانو هم په دې خبرو کې د مثبت پرمختګ خبر ورکړی دی. طالبانو ویلي دي چې اوس به دواړه لوري د بل پړاو تر پیل پورې د اړوندو موضوعاتو پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي او د راتلونکي پړاو لپاره به تیاری نیسي. احمد تکل د دې خبرو پر نتایجو د ولسي جرګې د شپاړسمې دورې لغړې شینکۍ کډوخیل سره مرکه کړې ده. میرمن کډوخیل په پیل کې د دې خبرو په اړه د طالب چارواکو او امریکایي چارواکو د خوشبینانه څرګندونو په اړه خپل نظر څرګند کړ.
خاغلی خلجات سره چې موږ ملاقات هم وخت کې د یو ګروپ د میرمن درلود، هغه وایي چې څو موضوعات دي چې موږ دا مسله له طالبانو سره مطرح کوو، او اوله خبره موږ هم دا ده او اخر خبره هم دا ده که توافق کیږي په ټول مسله به یو ځای کیږي، یو یو شی باندې نه کوو. نو ځکه دا خبره ډېره ځکه تورانه کیږي چې په یو موضوع باندې خبر نه ده چې دوی زړه تفاهم رسیږي او پریکړه وکړي او نتیجه اعلان کړي.
داسې یو اټکل له طالبانو سره یا له امریکایي چارواکو سره او یا لږ تر لږه دلته په افغانستان کې د نن له سیاستوالو څارونکو سره شته چې دا خبرې به بلاخره څو پړاوونه نور روانې وي او څه وخت به پای ته رسیږي.
دا زیات پیشبینی کېدله په دې باندې نه شي، ځکه چې طالبان اوس یو پسله یو بینالمللي پلاتفارم ته وتلی دي، په منطقه کې ځان ته حامیان پیدا کړي دي. نو همدې خاطر امریکا هم په ډېر حوصله مندي باندې دوی سره مخ کېږي، ځکه چې دوی زیاته امتیازګري خوا ته پسله لاسه چې پسله غواړي چې دوی اشد لاسه راوړي او نور بیا ځان سره شریکه کړي. نو په همدې خاطر باندې تر څو پورې چې دوی په حامیان باندې کافي فشار نه سي او یا هغوی په دې باندې قانع نه سي چې په دې پروسه کې د لاس زیات نه وهي، تر څو پورې زرت نظره یو نتیجې ته سره ورسېږي. نو دا مربوط دا ده چې د منطقې لوبغاړي، استخبارات، ممالک، هغه کسان چې په دې په افغانستان یا منطقه کې زینفه دي، تر څو پورې چې دوی مداخله روانه وي او د دوی خپل هغه اندېښنې حل شوي نه وي، زه فکر کوم د ټولو په اند باندې همدا خبره ده چې دا خبره به کافي غځېږي.
نو د دې معنا دا ده چې جګړه به دوام کوي؟
متاسفانه جګړه دوام کوي. شاید هغه یو تاکتیک چې طالبان یې هم کاروي، فکر کوي چې څومره دوی جګړې ته مثلا زور ورکړي، او شاید حامیانو مشوره مو ته هم دا وي، خصوصا د پاکستان چې تاسو څومره شي کولای شئ فشار راوړئ، تر څو پوری پسلاغه امتیاز لاس راولی او زیات امتیاز لاس راولی چې متاسفانه دا یو صحیح تاکتیک نه دی. دا یو تاکتیکی اپروچ دی یا برخورد دی چې دوی غواړي چې که څومره جګړې ته دوام ورکړي نو دوی به امتیاز ګیري زیاته وکړي، چې متاسفانه افغانان واقعا د دې خبره باندې ډېر خفه دي او د اوربند مسله ونه شوله. او چې افغانان غواړي سخت لومړیتوب ورته ورکوي هغه د اوربند مسله ده، ځکه چې هره ورځ دواړه طرف ته صرف افغان وژل کېږي.
خاغلی خلیلزاد د شپږم پړاو خبرو له پای ته رسیدو وروسته پر ټویټر په خپل پیغام کې د هم لیکلی دی چې په دې خبرو کې زیات چټکتیا یا سرعت ته ضرورت شته. فکر کوي د هغه مقصد هم همدغه دی چې د تاسو یې په اړه د اوس خبرې وکړي؟
بالکل، ان خلیلزادم چې واقعاً امریکا په دې باندې باید نگرانی وشي، هر څومره دا مسله نو اوس غځېږي یا دوام ورکړي، په دې کې د منطقې مداخله زیاتېږي، ځکه چې د منطقې ممالک په نیت باندې دا شک لري چې هغوی غواړي چې دا لوبه یا دا پرېکړه امریکا ته ډېر قیمته تمامه شي. نو ځکه خلیلزاد به حد ازبي کوشش کوي چې دا موضوع ته زر د پای ټکی کړي تر څو پورې پسلاغه هغه جبران د خسارې ډېر زیات نه وي.
بله، او میرمن کاروخیل روستۍ پوښتنه، تاسو باور لرئ یا فکر کوئ چې دغه ټول جریان حقیقي دی او دواړه خواوې غواړي چې نتیجې ته ورسیږي؟
په دې باندې مطمئن یم چې امریکا نور د جنگ دوام څخه خسته شوی، ترامپ هم انتخابات خواته روان ده او هم په دې باندې نگرانه ده چې نشي چې طالبان د نور ګروپونو یا نور ممالک لاس ته ونډلویږي او دوی ته به یو بل تهدید په دې منطقه کې جوړ نه شي، یا مستقیم دوی ته یا غیر مستقیم دوی ګټې ته په منطقه کې. طالبان بدون شک په دې کې شک نه لرم چې طالبان به نور له جنګ له وژنې نه یا له وژل کېدلو نه به دوی هم خسته شوي، اما دا چې په طالبان باندې څومره فشارونه دي، څوک نه څه غواړي، ځکه چې دوی هم اوس فعلاً په افغانستان کې متوتر نه دي، دوی د باندې دي او د دې کورنۍ مثلا په نور ملکونو کې په اسلام په مستقیم شکل په ګراوګان کې پاتې دي. یو اندازه خو دوی باندې فشاري چې دا جنگ ته دوام ورکړي یا د نورو د خوښې سوله راشي چې د ځینې ممالکو ګټې پکې خوندي پاتې شي. نو زه فکر کوم چې طالبان به یو اندازه کاملا یو استقلالیت به ونه لري څرنګه چې دوی غواړي، او زه مطمئن یم که دوی کورنۍ خوندي وای په داسې ځایونو کې وای چې دوی زر تر زره یو موافقې ته رسېدلی وای او دې حالت ته د پای ټکی ایښی وای.
په قطر کې د طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ د سولې د خبرو او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه مو د ولسي جرګې د شپاړسمې دورې لغړې شینکی کډوخیل سره واورېدل.
ازادي راډیو لوونه تر وو
تاسیزم غغله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په اف ام 3.5 صپا په کابل او لوی خارون کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. ایرانی چارواکي وی لویدیز دی د افغان کډوالو په برخه کې خپل مسؤلیت تر سره کړی. د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا د افغان کډوالو په اړه د ایران د بارنۍ چارو مرسیال وزیر دغه تازه سرګندونې خبرې کړې دي چې وای د افغانانو د ډیرو کډاونو دلیل په خپل لویدیز هیوادونه دي او اوس یې باید د کډوالو پر وړاندې مسؤلیت ادا کړي. دغه ایرانی چارواکي تر دې وړاندې ګواښ کړو چې پر دې هیواد د امریکا د فشارونو د زیاتېدو په صورت کې به تهران ټول افغان کډوال له خپل هیواد څخه وباسي. تفصیل لفری بازاهر اورو.
د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی د جمعې پر ورځ له ایرنا دولتي خبري آژانس سره په مرکه کې پر هغو تبصرو حیرانتیا وشو چې د چهارشنبې پر ورځ له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه کړی وي. عراقچی وایي کډوالي او پناه غوښتنه یو نړیوال بحث او پدیده ده او د دې بیې ورکول هم نړیوال مسؤلیت دی. دغه ایراني چارواکي زیاته کړې چې د ایران خلکو د خپلو انساني او اسلامي باورونو پر اساس په تیرو 30 کلونو کې د افغانانو په ګډون د نورو هیوادونو کډوالو ته په خپل خاوره کې ځای ورکړی دی او لا به یې ورکړي، خو وایي نور نړیوال ادارې په ځانګړي ډول لویدیځ هیوادونه چې د عراقچی په خبره د افغانانو د ډیرو ناخوالو عاملین دي هم باید خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د چهارشنبې پر ورځ ویلي و چې که د امریکا بندیزونه اغیز پرې وکړي او د تیلو صادرات یې صفر سي، نو مجبور دي چې له افغان کډوالو وغواړي څو له دې هیواده ووځي. د خبرې ته د افغانستان حکومت خبرګون ښودلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغان کډوال او پر ایران د امریکا بندیزونه دوی بېلې موضوعګانې دي او باید له کډوالو سره سیاسي چلند ونه سي. اوس مهال په ایران کې څه باندې 3 میلیونه افغانان ژوند کوي چې د ایرانی چارواکو په خبره په هغه وخت کې تر 2 میلیونه ډیری دندې د افغانانو لخوا اشغال شوې دي او په دې سره هر کال ایران تر 500 میلیارد یورو باسي. عراق چې دا هم ویلي د ایران په ښوونځیو او پوهنتونونو کې لسګونه زره افغانان وړیا زده کړې کوي چې د خبره دا د ایران په زیان تمامېږي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن په دې وروستیو کې پر ایران اقتصادي بندیزونه ډېر کړي دي. د ایراني چارواکو دا هم ویلي چې هیواد خپل نړیوالو مسؤلیتونو ته ژمن دی او خبره یې د افغان کډوالو ایستلې د حکومت په اجنډا کې نه ده، خو د هغوی په اړه پر نوې لارو چارو غور کول یو بېله موضوع ده. په همدې حال کې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د عراق چې د خبرو په غبرګون کې یو شمېر ایرانیانو هم سخت انتقادونه کړي دي. ځینو یې عراقچی تورن کړی چې افغانان د امریکا څخه د امتیاز اخیستلو په موخه د یوې وسیلې په توګه کاروي. ایران له اوږدې مودې راهیسې له خپلې خاورې افغان کډوال په جبري توګه باسي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې له ایران نه نږدې 8000 افغانان په جبري توګه ایستل شوي دي.
هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیو کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
ټاکل شوې ده چې د افغان ولسمشر لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم تر راتلونکي یوې میاشتې پورې کابل ته ستون شي. دوستم له تیرو څه باندې دو کلونو راهیسې د حکومت له لورې څنډې ته شوی او له څه مودې راهیسې خپل د زوکړې ځای جوزیان ته تللی چې کله ناکله په ځینو ناستو کې څرګندېږي. خو پوښتنه دا ده چې ښاغلی دوستم کابل ته رستنېدو وروسته به د اوسني اجرایي رئیس عبدالعبدالله انتخاباتي ټیم په ګټه کار وکړي او یا به بیا هم د ولسمشر غني تر څنګ پاتې شي؟ نور حال د ناجي صاحب په رپورټ کې اورو.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم له تیرو څه باندې دوو کلونو راهیسې خپل کاري دفتر ته نه دی تللی. ښاغلی دوستم د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت په لومړیو کې په جوزجان او فاریاب کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې پوځي عملیاتو مشري کوله. د ولسمشر لومړی مرستیال د حمل میاشتې په لومړیو کې د ترکیې او ازبکستان له سفرونو بیرته ستون شو او د هرات سوداګریز بندر له لارې لومړی بلخ او بیا جوزجان ته لار. دوستم اوس مهال په شبرغان کې دی او نږدې خپلوانی وایي که هغه د عملیاتو مشري نه کوي د نوموړي شتون په جوزجان کې د ناامنیو شدت کم کړی. هغه په دغه موده کې یو شمېر غونډو کې هم راڅرګند شوی او پر حکومت تند انتقادونه کړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا په رښتیا هم ښاغلی دوستم کابل ته راځي؟ د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند مرستیال عبدالله قرلوق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ هیله مند یو چې کابل ته د ښاغلي دوستم پراتلو سره به د نظر اختلافات هوار شي. د جمهوري ریاست له لورې هم په دې برخه کې ځینې تماسونه موجود دي. هیله لرو چې د حکومت تر پایه پورې د اختلافات دوام ونه کړي. هیله مند یو چې حل شي.
قرلوق ادعا کوي چې ولسمشر غني په ځینو لویو سیاسي او امنیتي قضیو کې له ښاغلي دوستم سره مشوره نه کوي. حسمو کړه سو په دې تړاو د جمهور ریاست نظر هم ولرو، خو د جمهور رئیس مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی په دې اړه لسوي لوډه وکړه. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په داسې حال کې کابل ته د بیرته راتلو تکل کړی چې تر راتلونکو سو میاشتو پورې انتخاباتي کمپاینونه پیلېږي. خو پوښتنه دا ده چې ښاغلی دوستم به کابل ته له راستنېدو سره د ښاغلي عبدالله انتخاباتي ټیم سره یوځای شي یا د ولسمشر غني تر څنګ ودرېږي؟ دا پوښتنه د ملي جنبش ګوند مرستیال عبدالله قرلوق ځوابوي.
د حکومت ټیم سر له اوسه په کمپاین بوخت دی، خو کله چې د کمپاین موده ورسیږي جنرال صاحب له یو ځای شوي ټیم یعنی د ډاکټر عبدالله عبدالله له ټیم سره کار وکړي.
ښاغلی دوستم په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د حکومت اوسنی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ټیم څخه ملاتړ اعلان کړی او د نوموړي د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرحمن د عبدالله د انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال دی. خو د یو شمېر سیاسي کارپوهانو له نظره ولسمشر غني په اوسنیو شرایطو کې عبدالرشید دوستم ته اړتیا لري او ممکن خغلی دوستم د حکومت تر پایه له ولسمشر غنی سره پاتې شي. د دغو کارپوهانو له ډلې احمد سیدی وایي
هغو ګواښونو ته په کتو چې یو شمېر کاندیدانو ویلي د جوزا له لومړۍ نیټې ولسمشر غنی ته د واک د دوام اجازه نه ورکوي، ولسمشر دوستم ته اړتیا لري.
خغلی سیدی وایي په شبرغان کې د دوستم یو شمېر پلویانو له نوموړي غوښتنه کړې چې په جوزجان کې د پاتې کېدو پر ځای کابل ته ستون شي او په وینا یو شمېر ټیمونو د نوموړي د ملاتړ خپلولو هڅه کړې. که څه هم د ولسمشر لومړی مرستیال په راتلونکو ټاکنو کې له عبدالله عبدالله ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړی، خو د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی وایي تر اوسه معلومه نه ده چې ښاغلی دوستم به د مرحلې تر پایه له کوم کاندید سره یو ځای شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورېدل. ننګرهار په معرف ریاست کې درویش سلنه د خزینه خونکو برخه خالی ده. د چارو کارپوهان وایي د خزینه خونکو کموالی د دې سبب شوی دی چې د ننګرهار په ښوونځیو کې نجونې اکثره خپلې زده کړې په نیمای کې پرېږدي. له جلال آباد نه پرې شاه محمود شینواری رپورټ لري.
په ننګرهار کې یو شمېر د نظر خاوندان وایي لا هم په دې ولایت کې د خزینه ښوونکو تشه نه ده ډکه شوې او همدا لامل دی چې په ځینو سیمو کې نجونې په نیمایي کې ښوونځی پرېږدي. د تیرو ولسي ټاکنو لپاره نومان حاجي راډاګل شینواری وایي په اکثرو سیمو کې چې خزینه ښوونکي نه وي هلته نجونې له شپږم ټولګي څخه لوړې زده کړې نه کوي. دی وایي د خزینه ښوونکو د نشتون له امله په زیاترو سیمو کې د خزینه لپاره ښوونځي هم نشته.
په زیاده تر ساحو کې تاسو ګورئ په سلو کې 95% به درته ووایم چې ګمه پوری اجازه مور دړي رسخت باندې ورکول کیږي. خوش پګمه پوری در چوي اغه نه پزور ته بالکل اجازه نه ورکي. اني عامه په هواي ډیر زیات کم دی او غټه غختنه زموږ داده چې ډیر ولسوالیو کې بالکل خزینه خونځي سرشت نه دی. کبه دي باندې کارو شو همدام داسې کچیر تم داسې پاتې شي نو دا راتلونکي زموږ ډیر زیات خطر سره مخ ته بي سواده پاتې کیږي.
د ننګرهار د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری هم د خزینه خونکو ته شا جدي ارتیا غني. دی وای اوس وخت په ننګرهار کې خزینه خونکو ته په کتو درويشتل نه د خزینه خونکو برخه خالی ده.
پک دیرش فیصده خزینه زده کوونکو ته یوازې 14% خزینه خونکو تدریس کوي او دا یو غټ ستونزه ده. د ننګرهار پولیس بهیر کې او اکثره خزینه نجونې د ومه واتم او نه هم کې چې خوانځي پرې یو ولاته ده چې خزینه خونکو نشته.
خغله حسیب وای د سونځي ته د رسیدنې په خاطر د خزینه خونکو د روزنې درې مرکزونه جوړ کړي چې د سره به تر یو بریده د خزینه خونکو ته شړډه کشي.
د دغه کمبود د لمنځ وړل په خاطر موږ په درې وړ سوالیو کې د خزینه خونکو د پاره د دارو معلمین زده کړو سہولت برابر کړو خوګیانو او کامی او په هڅ کمینه کې تر څو ته ونی په دغه ساحو کې د خزینه خونکو د کمبود ستونزه حل شي.
د معرف ریاست د معلوماتو له مخې تیر کال د قراردادي خونکو په استخدام کې هم زیات پام د خزینه خونکو استخدام ته شوی و خو اړتیاوې لا هم نه دي پوره شوي. دوی وایي د دې ستونزې د بنیادي حل لپاره یې مرکز ته وړاندیزونه هم کړي او په پام کې لري چې د نورو همکارو ادارو پر مټ دې اړتیا ته رسیدنه وکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم
شورای
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
امریکا اعلان کړی چې د مایل لسمنیټي یعنی نن څخه له چین څخه د 200 میلیارډ ډالر پرځخ پر وارداتو خپل تعرفه لسخه 25% پورې لوړوي. چین وايي متقابل اقدام به وکړي. فریبا ظاهر پر ریپورت لري.
په داسې حال کې چې د امریکا او چین د سوداګرۍ لوړپوړي مرکچیان په واشنگټن کې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ د لسمیاشتنۍ اقتصادي جګړې د ختمولو لپاره پر موافقې خبرې کوي. د امریکا له لورې د چین پر وارداتو د تعرفې د لوړېدو پرېکړه سر له نن څخه نافذه سوه. د امریکا د متحده ایالاتو د پریکړې لمخې به سره نن څخه په دې هیواد کې له چین څخه د 200 میلیارډ ډالر په ارزښت وارداتو تعرفې له 10 تر 25% پورې لوړې سي. نن د امریکا په ګمرکونو کې پر چینایي وارداتو د پریکړه عملي سوه. د راپورونو لمخې هغه چینایي وارداتي اقلام چې تر ټولو ډیر له دې پریکړې اغیزمن سوي د کمپیوټرونو په څیر الکترونیکي او تخنیکي وسایل دي چې ډیری په هغو تولیداتو کې کارول کیږي چې په امریکا کې دننه جوړیږي. په دې پریکړې سره په امریکا کې د اسهامو وندل ویدلې او په آسیا کې بیا لوړه سوې ده. چینایي چارواکو پر دې پریکړې ژوره خوښنی ښودلې او د متقبل اقدام ګواښ کړی دی، خو په اړه یې ډېر جزئیات نه دی ورکړي. د دغه هیواد د صدر اعظم مرستیال لیو هی چې دا مهال د امریکایي مرکچانو سره په خبرو بوخت دی، رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې هیواد یې په دې باور دی چې په داسې شرایطو کې د تعرفو لوړېدل د حل لاره نه ده او دا به د امریکا، چین او ټولې نړۍ لپاره ښه نه وي. نوموړي هیله ښودلې چې امریکا او چین وکولای سي دغه موضوع د همکارۍ او مشورې له لارې هوار کړي. د امریکا د سوداګرۍ استازي رابرټ لایتزر او د دغه هیواد خزانې له وزیر سټیفن منوچن سره د چین د صدر اعظم مرستیال لیو هی خبري پرون د می نه هم نیټه پیل سوی او نن به هم دوام وکړي. امریکایي چارواکي پر چین تور لګوي چې له خپلو مخکنیو ژمنو شاته سوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره چهارشنبه په فلوریدا ایالت کې ویل چې چین موافقه ماته کړې ده. هغه ژمنه وکړه دا اضافي تعرفه به تر هغو د چین پر وارداتو برحاله وي چې چین د دې خبره د امریکایي کارګرانو له تیرېستلو
لاس نوی اخیستای. تاسې زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام 3.5 سبا په کابل او لوی خارونو کې په ډېر صفه ډول اوریدل شي. دوستانو، زموږ د نن ورځې د خبرونه ورستۍ خبري مجله درته احمد جعفر احمدي وړاندې کوي.